بیریږي. نوموړی پرون په یو ټویټ کې ویلي، خبریالان د شی حکومت ولې د پراختیا لپاره خپل ژوند په خطر کې اچوي، باید د هغوی دفاع او کلک ملاتړ وسی. د جرمني خبری اژانس د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه دغه برید مسؤلیت منلی او وایي چې د شیوګانو پر فرهنګي مرکز دغه برید په یو بکس کې د ځای پر ځای سوی چاودیدونکو موادو په وسیله ترسره کړی. د طالبانو چارواکو ویلي چې پر دې مرکز په برید کې یو تن وژل سوی او د خبریالانو په ګډون اته تنه ټپیان سوي. خو د رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه د وژل سوو کسانو شمېر درې او د ټپیانو شپاړس تنه ښیي. نن په ټول افغانستان کې تر 50 کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو یا ګوزن ضد ناروغي د واکسین ورکولو څلور ورځنی کمپاین پیلېږي. د چارواکو په خبره په دې کمپاین کې به شاوخوا 10 میلیونه ماشومان واکسین سي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د پولیو له منځه وړلو د پروګرام مسؤول کمل شاه له ټولو میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل ماشومان د پولیو په وړاندې چې یوه ناعلاجه ناروغي ده واکسین کړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO کابل ته د اروپایي ټولنې د روغتیايي مرستو د یوې کڅوړې د رسیدو خبر ورکوي. WHO پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په دې کڅوړه کې چې د حواله لارې کابل ته رسیدلې، طبي وسایل په افغانستان کې د روغتیايي مرکزونو لپاره د لومړنیو روغتیايي مرستو کیټونه شامل دي. د سازمان دغه راز ویلي چې د اروپایي ټولنې د ملاتړ په مټ به په افغانستان کې ډیرو خلکو ته روغتیايي مرستې ورسیږي. په عین حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس د بامیان ولایت د مسؤلانو له قوله په دې ولایت کې د یو روغتون د پرانیستلو خبر ورکړی. ویل سوي د انتانی ناروغیو د درملنې دغه 20 بستریز روغتون هم د روغتیا نړیوال سازمان په مرسته چمتو سوی. د افغانستان بانک غواړي چې نن دوشنبه د داوطلبۍ لارې 14 میلیون امریکایي ډالره لیلام کړي. د افغانستان بانک چې کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی، په یوه ټویټ کې ویلي چې سوداګریز بانکونه او د صرفۍ او د پولي خدمتونو شرکتونه چې پر شرایطو برابر وي کولی سي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د اقتصادي چارو د کتونکو په باور دغه اقدام د دې لپاره کیږي چې د بهرنیو اسعارو په تیره د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ثابت وساتل سي. د افغانستان تر 900 کلونو کم عمره د کرکټ لوبډله به نن د بنګلادیش له لوبډلې سره د 2 ورځنیو لوبو لومړی هغه پیل کړي. د افغانستان کرکټ بورډ بیګانه وخته په یو ټویټ کې ویلي چې دغه لوبه به د کابل پر وخت د سهار پر 9:30 بجو د متحده عرب اماراتو د پلازمینې ابو ظبي د کرکټ په لوبغالي کې پیل سي. د دې بورډ په خبره د دواړو لوبډلو ترمنځ بله 1 ورځنۍ لوبه به تر روانې چهارشنبې پورې ترسره سي. د افغانستان او بنګلادیش تر 900 کلونو کم عمره ټیمونو ترمنځ په دوو سیالیو پسې به د افغانستان او بنګلادیش درې اړخیزې سیالۍ د مارچ پر 13 پیل او تر 10 پورې دوام وکړي. تیرن په تبریز کې د هستوګنې په یوه ودانۍ کې د چاودنې له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 8 تنو ته رسېدلی. د ایران فارس خبري اژانس د اوروژنې د کارکوونکو له قوله ویلي چې دغه چاودنې چې پرون سهار شاوخوا 3 بجې وسوه، درې ودانۍ ویجاړې او شاوخوا 10 اپارتمانونو ته یې زیان اړولی. په دې چاودنه کې چې د چارواکو په خبره تر اوسه علت نه دی معلوم، لږ تر لږه 15 تنه ټپیان سوي هم دي. د اطفایي کارکوونکو ویلي چې شاید دغه چاودنه د ګازو د لیک کېدو له کبله سوي وي. چارواکو مخکې د مړو شمېر 15 تنه شوبلی وو. جنوبی کوریا او د امریکا متحده ایالاتونه په پام کې لري چې نن دوشنبه په تیرو 50 کلونو کې خپل تر ټولو پراخ ګډ پوځي تمرینات پیل کړي. دغه تمرینات داسې مهال پیلېږي چې په اټومي وسلو سنبالې شمالي کوریا خبرداری ورکړی چې دا ډول تطبیقاتو ته شایي د جګړې د اعلان په سترګه وګوري. د شمالي کوریا د اټومي حملو د خطرونو په مقابل کې واشنگټن او سیول په خپلو کې دفاعي همکاري زیاته کړې ده. شمالي کوریا په وروستیو میاشتو کې نورې پارونکې مناسبې وسلې هم ازمویلې دي. سیول وایي شمالي کوریا په تازه مورد کې پرون له یوه اوبتل څخه یو میزایل وازمایه. د جنوبي کوریا او امریکا تازه تمرینات چې د ازادي د ډال نوم ورکول سوی 10 ورځې دوام کوي.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نه ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د بحث مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. نن په 15 دقیقه بحث کې د ټول ګډونه حکومت پر موضوع خبرې کوو، یا ټول شمول حکومت چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیسي نړیوال پریډیټ ټینګار کوي. نړیوال ټولنې چې تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، حکومت ته د ښځو د اساسي حقونو په ګډون په افغانستان کې د ټولو وګړو حقونو ته درناوی د پر رسمیت پیژندلو د شرط په توګه ایښی دی. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن پرون یو شنبه په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې له هغوی غوښتي دي چې د یو ټول ګډونه حکومت جوړولو لپاره د افغانانو ترمنځ د په خبره معنا لرونکي خبري پیل کړي. خو نوموړي د ته هم اشاره وکړه چې ښایي دا ستونزمنه وي چې له واکمنو چارواکو سره د میز بلې خواته باید نورو افغانانو استازیتوب څوک کوي. خو نیکلاسن چې په دې سفر کې په کابل او کندهار کې د طالبانو له جګپوړو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې ده هم وویل چې د حتمی نه ده چې د خبرو لپاره دوه لوري وي، کېدای شي مختلف سیاسي لوري په یو ګردي میز کې سره راټول او خپل نظریات مطرح کړي. طالبان ویل چې حکومت اوس هم ټول ګډونه دی، خو انتقاد کوونکي وایي چې ټول واک د ډلې د جګپوړو غړو په لاس کې دی. نن په دې بحث کې خپل ملمنو سره دا څېړو چې آیا طالبان به بالاخره د ټول ګډونو حکومت هغه ډول چې د یو شمیر افغان سیاسي ډلو او فعالانو او نړیوالو لپاره د منلو وي جوړولو ته غاړه کېږدي. په تېرو دوو لسیزو کې د افغانستان پخوانیو حکومتونو ته په پام چې موقتي مصلحتي ائتلافي او د ملي یووالي حکومتونه تجربه شوي، دغه ټول ګډونه حکومت به چې نړیوال پرې ډېر ټینګار کوي له هغو نورو سره توپیر ولري، او آیا په اوسنیو شرایطو کې جوړېدل ممکن دي؟ د باستمو د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور او د سیاسي او مذهبي چارو کارپوه صلاح الدین سعیدی ته بلنه ورکړې ده. دواړو ملمنو ته خراغ لاست وایو. اول به سعیدی صاحب تاسو در شو د ټولګډونه یا ټول شموله حکومت د جوړولو خبره ډیره مطرح کیږي، کراته وایي چې ټولګډونه یا ټول شموله حکومت په څه معنی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو محترم ما او د نو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په سیاسي لحاظ باندې د حکومتونو د ایجاد او د مشکل د حل لپاره نوې اختراعات ضرورت نشته. حکومت ټیم دی چې د معین برنامه د عملي کولو لپاره سره هوټ کوي، مشروعیت ترلاسه کوي او د مشروعیت نه پرته بعد په کار باندې پیل کوي. د متخصص حکومت را وستل چې مشروعیت نه لري، تجربه شوی حکومت د ټولنې نه وتلي، د ټول شموله حکومت معنا مخشوشه ده، تر عملا بی معنا ده. تر څو چې مشروعیت مطرح نه وي، ټول شموله چې مختلف برنامه ولري او موږ تجربه کړی دي، دا بې معنا خبر ده. زما په پوهه باندې د افغانانو ترمنځ د تفاهم ضرورت شته ده. دا چې موږ په بشري ټولنو کې نوې اختراع وکړو، دا راته کوم نوې اختراع کاری، هغه حکومت چې د پردو په سفارش او د پردو د استخباراتي ادارو په سفارش او د بن غونډې د خارجيانو حکومت جوړ شي، هغه نه د منلو وړ ده. او دا چې پرونی چارواکي د استخباراتي مختلف استخباراتي غړي د ټول شموله حکومت په نامه باندې راشي او هرڅوک د یو مرجع چې ملت ته مشروعیتونه لري د هغه نمایندګي وکړي، دا دقیقا معنا او غولونکي خبر ده. په دې مورد کې د طالبانو ظاهري تاکید چې موږ افریدي چې خپل منځو کې سره په تفاهم ورسیږو، دا هم په دروغ دي چې طالبانو حاکمیت د ملت ارادې ته تمکین نه کوي، له سره نه مني. جناب خوستی دا مسله کاملا واضح کړه چې موږ انتخابات نه منو. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم عملی ناسته، عملی جوانب لټول، تفاهم کول ضرورت ده. اما دغه سپارښتنه چې دلته والته کیږي، دا هڅه غولونه ده او عملاً بې معنا خبره ده. شکر.
منصور صاحب تاسو په کڅه وای ټول ګډونه یا ټول شموله حکومت چې نړیوال ډیر په ټینګار کوي، د افغانستان د اوسنیو شرایطو په پام چې طالبانو قدرت په لاس کې نیولای دی، کراته وای چې اولی اوس دغه حکومت هغه ډول ټول ګډونه یا ټول شموله نه دی چې نړیوال پر ټینګار کوي، یا د افغانانو د سیاسي یو شمېر سیاسي ډلو او د نړیوال ټولنې لپاره د منلو وړ وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو درانو ملوانو همکارانو ټولو معزز کوم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. موږ په دې فکر یو چې ملتونه او هیوادونه د هیڅ اخلاقي میراث نه وي، او هر څه چې هلته ترسره کیږي، که د حکومت اډانه وي، که اقتصادي پرمختګونه وي، که ادارې او بنسټونه رامنځته کیږي، هغه باید ټولنې او د ولسونو او د هیوادونو د ارزښتونو په اساس تنظیم، ترسیم او رهبری شي. لبل مرګه افغانستان کې د تیرو پراخو ناورینونو او خنړی انقلابونو د پلشو خنړی انقلابونو لعمل د افغانستان سیاسي ادانه او ارزښتونه لمنځه تللی او له پراخو ستونزو سره مخ شوي. موږ فکر کوو چې اوسنی حکومت او سیستم چې رامنځته شوی دوی هم خپلې ستونزې لري، پخوانی هم خپلې ستونزې لرلې. هر هغه څوک چې دلته د رهبری ادعا لري، زموږ د اسلامي شریعت له نظره وګورو، د اسلامي نظامونو خپل فلسفه، خپل کلنلار او خپل لارې چارې دي چې هغه په لوړو والي اخلاقیاتو ولاړې او د وګړو او ولسونو او د خدای د دین په خدمت کې وي. غربي نظامونه که د غرب د سیاسي فلسفې په اساس رامنځته کیږي، هغه هم خپل ارزښتونه لري او اساسي د خلکو د لپاره وړ او کارنده او رغنده خدمات وړاندې کول دي. او د کمونیزم د سیاسي فلسفې په اساس چې کوم نظامونه رامنځته شوي دي، یا او هغه اکثر د دیکتاتورۍ د زور د فشار او د ستم او د ظلم په اساس رامنځته کیده. موږ که د افغانستان د اوسني نظام په اړه خبره کوو، دا باید الهي احکامو په اساس لکه څنګه چې الله جل جلاله سنه فرمایي چې بې شکه خدای تاسو ته امر کوي چې امانات خپل اهل ته وسپاري، له راس تر قائدي اهل ترینو او ژمنترینو خلکو ته د حکومت پاګي او د افغانستان د خلکو د سرنوشت پاګي ور وسپارل شي. هغه که هر څوک به د افغانستان رښتینی بچی وي، د افغانستان د خلکو عقایدو ارمانونو تجمن وي او د دې وطن د وګړو ګټو ته او ملي مصلحتونو او ګټو تجمن وي. موږ په دې فکر یو که چیرې غرب یا نړیواله ټولنه غواړي چې بیا هماغه تاریخ تیر سولیدلی او ناکام اشخاص او افراد چې د تیرو څو څلوېښتو کالو یا نږدې نیمې پېړۍ په حکومتونو کې په مختلفو شکلونو د پردیو استخباراتو دخوا د افغانستان د ملت په اوبو او څټ خپرول کېږي او په دې ملت او په دې خاوره تحمیلېږي، د هغوی دپاره لابي کول وي او هغوی راوستل وي، دا د افغانستان د خلکو له ادرسه کاملا مردود ده. افغانان نور نه هغوی غواړي او نه هغوی ته په تمه دي، بلکې د افغانستان د خلکو متن ته باید مراجعه وکړي. د دې وطن با ایمانه، با شرفه، با عزته او ملي ګټو او د ولس ګټو ته ژمن خلک باید پرځان دوه مارل شي تر څو د دې وطن د پرمختګونو لارې پرانیږي.
مننه منصور صاحب. سعید صاحب، منصور صاحب مرته اشاره وکړه د توماس نیکلاسن مخله دی چې افغانستان ته لاړ شي، تقریبا یو ونه په افغانستان کې په کابل او په کندهار کې تیر کړل. طالبانو د حکومت له جګپورو چارواکو سره وکتل، من جمله د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره چې پر سنوي کې وویل شو چې عبدالکبیر هم د هم ټول شموله حکومت د جوړېدو ژمنه کړې ده. کراشو د توماس نیکلاسن منډو ترلو ته له هیواد بهر هم د افغانستان له یو شمیر سیاسي کړیو سره، له پخوانیو د پخواني نظام له چارواکو سره، له افغان فعالانو سره لیدنې کتنې ترسره کړي او دغه راز د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو د ځانګړو استادو سره هم د خپلو خبرو کې بیا هغه موضوع را پورته کړی چې باید افغانان په خپلو منځو کې معنا لرونکي خبرې پیل کړي. دا هغه څه چې په تېر جمهوري نظام کې په وروستیو کې البته مخکې له سقوط نه هم ډېر مطرح کېده، کله چې له طالبانو سره د په دوحه کې د سولې خبرې پیل شوې. د دوحې د تړون یو شرط هم دا و چې د 2020 کال په د مارچ په 10مه باید د افغانانو ترمنځ خپل منځي خبرې پیل شي، چې د دغو خپل منځي خبرو په نتیجه کې بیا یو عمومي اوربند او داسې یو سټرکچر رامنځته شي چې د افغانستان راتلونکي سیاسي وټاکي. د افغانانو ترمنځ خبرې مخکې ډېرې ترسره شوې دي، د سیاسي اجماع په نوم باندې، په مختلفو ډولونو باندې، خو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. ولې نړیوال بیا ډېر پرې تاکید کوي چې باید افغانان په خپلو منځو کې سره کښېني؟
خبره ډېر جوانب لري. د افغانانو ترمنځ ډېرې ناستې او ولاړې نه دي شوي. که منظور مو د هغه استخباراتي روابطو پر بنیاد باندې دلته او هلته مجالس دي، د افغانستان ترمنځ خبرې نشته. په افغانستان د افغانستان په مسأله باندې کوم نوي اختراعات کول نه دي په کار. دلته هغه منګه غواړو چې جهان او نړۍ موږ ته زمينه سازي وکړي تر خپل هدف پوري او موږ خپل زمينه سازي وکړو تر یو هدف پوري.
خو سید صاحب پتیرو شلو کلونو کې چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې فعال حضور درلود، پیسې وی پریمان راغلی افغانستان ته، د سیاسي خوځښتونو ملاتړ کې، د مدني ټولنو، د بشري حقوقو، د ټولو، ولی دغه ونشو؟
یو پروژه دی، یو عملی کار دی. دا پروژه چې د قومونو شوراګان او د هغه پر بنیاد باندې افغانستان د په استاد د وګړي پر بنیاد باندې، نه د قوم پر بنیاد باندې، چې دا عملا انحراف ورکول دي. حزب او سازمانونه چې په افغانستان کې په فورمال شکل باندې جوړ شوي دي، د ټولنې نسخې په اصطلاح د حل لارې پنځه شپږ نه زیات نه دي. 150 160 حزب چې راځي شوي دي، معنی دا ده چې حکومتي چارواکو کار نه دی کړی، ښه قوانین نه دي نافذ شوي. نړیواله ټولنې چې هغه مرسته کړې دي، 80% یې بیرته خپله غلا کړی دي. دا اکثره پروژې د یو عملی کار په بڼه باندې نه دی شوی. دا تفصیل ډیر لرم، هم په اقتصادي لحاظ، هم په سیاسي لحاظ. فورمال شی نه عملی شوی دي چې د افغانستان ټولنې عمق ته توجه نه ده شوی. اخیرا
سیدی صاحب خبر دلته راځم چې دغه نړیوال چې اوس وقت د طالبانو له رسیدو سره په افغانستان کې د ټول شموله حکومت، د بشري حقوقو رعایت او ځینې نور مسائل مطرح کوي. په تیرو شلو کلونو کې که افغانانو دا فرصت درلود، نړیوالو هم دا فرصت درلود، ولی هغه مفاهیم یا ارزښتونه چې د نړیوال ټولنې لپاره ډیر مهم دي، هغه په افغانستان کې محکم نشول، استوار نشول.
دا په دې محکم نشول، استوار نشول چې بهرنیانو هغه څوک چې پر امور مسلط وو د دیموکراسي په معنا باندې نه پیدل. څه معنا؟ کچېته دیموکراسي د خلکو حاکمیت، د خلکو د ارزښونو پر بنیاد باندې حاکمیت، او د خلکو د ارزښونو د پاللو او روزلو لپاره حاکمیت وی. هغه ارزښ چې په امریکا کې جلې د جلې او الګ د الګ سره واده کول شي، هغه په افغانستان کې ارزښ نه دی. هغه څوک چې پر امور باندې مسلط شو، د ښکاله څلوه ښکاله د استخباراتي لار نه په افغانستان کې پراشوت شو، هغه د افغانستان نبض په دې باندې سره ونسیږي چې هم ورسره صلاحیت وو، هم صلاحیت د سفارت سره. سفارت چې هغه معیارونه اته ارزښ ویلې، چې هغه ته دی د خپل پلار په ګیره باندې خندل، او د رادیو او د تلویزیون او د میډیا نه د څو لوچ فلمو باندې خلاصه کول، د اقتصاد بازار آزاد په داسې شرایطو کې عملي کول چې هغه ته توانایي د رقابت آزاد.
یعنی سید صاحب هدف تاسو دا و چې د ټولنې سره اړخ نه لګاو، هغه څه چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې عملا
امکانات وو چې هغه مخکې د دې نه چې د دې ملت په نفس پوه شي، د کوم استخباراتي ادارې غړی اوسي. دا اساس د
خبره.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لاندو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
منصور صاحب مخکې متاثر اړیکه پریښوله، بیرته لکه چې اړیکه درسره ټینګه شوله. راځو بیا هم دا د توماس نیکلاسن دې خبرې ته چې د کڅ هم ویلي دي چې باید د افغانانو ترمنځ د په خبره معنا لرونکي خبرې پیل شي. خو د یوې ستونزې یادونه هم کړې ده چې د میز یوې خواته واکمن چارواکي وي چې تبن طالبان دي، دا وایي چې د میز بلې خواته دا چې د افغانانو استازیتوب به څوک کوي، دا یوه ستونزمنه مسله ده. رښتیا هم له طالبانو سره به څوک کینی مثلا چې دغه با مفهومه خبرې سرته ورسوي؟
دا ډېره مهمه مسله ده، او یوه ورکه ده، یوه تشه ده. له بده مرغه د افغانستان اوسني چارواکي هم په ډېرو مسایلو کې لولس مرور او ولس لدوی مرور اخکاری دغه جوړ جاړه چارواکو او یا هم د هغه رسونو سره د افغانستان د ولس ادرسونه بلل کېدای شي د افغانستان د ټولنې متن دی. موږ فکر کوو چې د افغانستان د جغرافي او د ټولنې متن ته که مراجعه وشي، افغانستان ډېر ویاړلي شخصیتونه لري، هم په سیاسي ډګر کې، هم په علمي اقتصادي فرهنګي ډګر کې، هم په د ټکنالوژي او نورو برخو کې، هم په کور دننه ډېر باوقاره شخصیتونه لرو چې هغوی ډېر مثبت خدمات لري د افغانستان او د دې ولس د پرمختګونو ستر ارمانونه او ارادې لري. هم له هېواده بهر داسې شخصیتونه لرو چې هلته زحمات وباسي، هلته تکلیف وباسي او د خپل اولاد مړی نیموي او افغانستان ته رالیږي، د افغانستان د یوې برخې که هغه کوچنی وي که لوی وي، د هغې د ترقۍ او پرمختګ او یا د وګړو او خلکو د اقتصاد د پرمختګ یا د هغوی سره د مرستو په برخه کې لګوي. موږ فکر کوو چې دغسې شخصیتونه باید د فراخ ارزښت خاوند وګڼل شي او پر دوی پانګونه وشي. لا غوي سره
هم دا خبره منصور صاحب، خبره دا ده چې په افغانستان کې موږ په تیرو شلو کلونو کې ولیدل چې په یو کس باندې هیڅوک جوړ نه راځي. نمونه نه غواړم واخلم، یوازې محدود کسان دي چې هغه د ټولو قومونو لپاره، ټولو سیاسي ډلو لپاره د منلو وړ شخصیتونه دي. د ګوتې په شمار څو تنه دي فقط په افغانستان کې. خو که راشو دغه خبرې تاسو کوي چې افغانستان دغسې پانګ لري، معنوي پانګ، خو اختلافات پرې ډېر زیات دي. دا چې څوک کولی شي یا دا صلاحیت لري یا دغه وړتیاوې لري چې هغه که احیانا مثلا دغه یو خبری تر سره کیږي په دې کې راغونډیږي، بیا به هم لکه د تیر په څیر باندې دی ونډو ویشل وی چې دغه قوم ته پکې ونډه نه ورکول شوی، دغه سیاسي ډلې ته پکې ونډه نه ورکول شوی، یا دغه ونډه کمه ده. آیا فکر نه کوي چې بیا به هم دغه ستونزې بیا تکرار شي؟
ضرور که چیرې د هغو سیاسي ټیکدارانو په سر خبره کیږي، بیا به هم هماغه ستونزې تکرارېږي چې په دې تېره نیمه پېړۍ کې تکرار شوي له بده مرغه. او لکه څنګه چې ما وویلې که د افغانستان د ملت متن ته مراجعه وکړل شي، په دې متن کې د خاورو، ایرو او د غرونو منځ کې چې کوم لال او جواهر دي هغه راوویستل شي، پالش شي، پاک شي او د ټولنې اعتماد پرې ترلاسه شي چې کاملا اعتماد لري، زه فکر کوم چې ستونزې حلېدای شي. موږ او تاسو ولیدل هغه خلک چې تاسو ورته اشاره وکړه او دنیا هم دا وایي چې په دوی خلک راټولېده یا راټولېږي او یا دوی د قومونو او ولسونو استازیتوب او نمایندګي کوي، یو وار نه بار بار دوی ولیدل شو چې کله د مزو چرتو وخت وي، کله د میلو وخت وي، کله د چور تفاول وخت وي، دوی حاضر وي. مګر کله چې زور راشي په ملت ستونزې راشي، دوی بیا د فرار لارې خپلې کړي. د هیواد میلیونونه او میلیاردونه ډالر پانګې متخصوي، د هیواد سرمایه متخصوي، د هیواد په سرنوشت په کورنۍ او نړیوالو سټیجونو لوبې کوي او خپل ولسونه او خپل اقوام خرڅوي. مونږ وایو چې هیڅ پښتون د ازبک او د تاجک او هزاره په سر معامله نشي کولای، بلکې خپل پښتانه خرڅوي. هیڅ ازبک د تاجک او هزاره په سر معامله نشي کوي او هیڅ هزاره هم د نورو قومونو، بلکې خپل قومونه خرڅوي، د خپل قومونو مړی خوري او خپل قومونه په فقر کې ساتلي دي. مونږ وینو چې دا اوس قومونه شته، ملت شته، په ستونزو کې دي. مګر هغه خلک چې ځانونه د قومونو مشران ګڼل، ټیکداران یې ګڼل، هغه د ملت په سرنوشت حاکم و، هغوی ټولو فرار کړی دی. د دې ملت په هیڅ درد کې دوی شریک نه دي، نو ځکه باید په دوی باندې بیا باور ونه شي.
بله ټولنیزو رسنیو کې اوس ډېرې ویډیوګانې هغه خپرېږي چې په مختلفو ځایونو کې قصرونه، بلډنګونه جوړ شوي دي. یو عادي مامور، یو قومندان د امنیې، یو بل که په هغه ماش باندې خو زه فکر نه کوم چې خپل کور وچلولی شي، دته چې دومره بلډنګونه جوړ کړي نو حتما دغه پیسې ټول خوردبور شوي دي. فساد په تېر جمهوري نظام کې هم اوج ته رسېدلی و. سعیدي صاحب، راځو دې خبرې ته چې طالبان باید ولې ټولګډونه حکومت ته غاړه کیږي؟ فکر کوي چې کچېرې دوی دا کار وکړي نړیوال به پرسمه ته پیژني.
بخنه واړم اجازه راکړي لږ زره پتیرو باندې مکسو کما د دې خبرې د حل لپاره 15 دقیقې برنامه نه درې ساعته برنامه
پخاله
تلګرافي راګیږم باځه به وایي چې دا څه وایي لسره
خو کلان سیدی صاحب bale
دا افغانستان مسله د حل لار لري. د افغانستان مسله قومي حل نه لري. مدافعان منافع ملی او یو سلسله نور استرو ملی حرکتونو چې نن سبب یې موجودیت اعلان شي په دې باندې توافق کړی دی چې دلته باید تمام ځواکونه په دې باندې نه چې مونږ د ملت استازي و راځي مونږ ته قدرت راکړي بل په میکانیزم باندې توافق وشي نړیواله ټولنه او نیکولاس ولسن او نور ته مونږ د حل لارې
شهید صاحب زما هدف دا ده بخنه غواړم طالبان چې اوس قدرت په لاس کې لري ټول جغرافي تر کنټرول لاندې ده ولی باید حاضر شي دی ته چې یو څو سیاسي څیرو سره چې له وطن تښتیدلې دي مخکې تجربه ورکړي یا نور سره کینی دي او میستر شاه خبرو ته او پراتون کې د افغانستان باندې خبري وکړي.
دقیق چا چې په دې وطن کې تجربه کړی ده خیانت کړی ناتواني کړی بیا د افغانستان په خلکو باندې چې نیکولاس بولسن په هغه باندې تاکید کوي د حل لار نه ده د میکانیزم جوړولو د حل لار ده چې داغه په نتیجه کې داسې میکانیزم ایجاد شي چې احمد محمود نه ډاکټر سیدی او جناب احمد نه بلکې سیستم فعال شي.
متاسفانه
د قومونو حل د حل لار نه ده.
منصور ستاسو د اوسنی وضعیت په پام سره فکر کوي چې طالبان باندې کافی فشار د نړیوال ټولنې لخوا نه دراوستل شوی او که طالبان هم له نړیوالو سره یو ډول لوب مختوري؟
موږ فکر کوو چې هر فشار وی هغه باید افغانستان د خلکو د عقایدو ارمانونو او د افغانستان د ملي ارزښتونو په اساس تنظیم شي. کاغذ نړیوال فشار وی هم باید د غارزښتونو په کې په نظر کې ونیول شي او پرته له دې دا فشارونه چې د افغانستان په ملت خپلې ناروا غوښتنې او کړنې بیا تحمیل کړي لکه په تیرو لسیزو کې یا هغه ناروا وطن پلوري جاسوسان اور باندې تحمیل کې موږ فکر کوو دا د افغانستان د خلکو لپاره هیڅ کله نه نور د منلو وړ دی او نه د زغملو او د نړیوالې ټولنې وستره جفاوي چې د افغانستان د ملت سره کوي. طالبانو او ست چارواکو ته هم کار دی چې د افغانستان د خلکو د عقایدو ارمانونو او ملي ګټو او د دې وطن فقر او تباهۍ او بربادۍ ته په کتو په دې ملت ضرورت دی او کار هغه چاته وسپاري چې هغه دا درون پیټه او بار پورته کولای شي او د دې ملت د پرمختګونو لارې پرانستلی شي ترڅو دا ملت هم د نړۍ د نورو ملتونو په څیر سر پورته کړي د سولې پایدار امن او ترقۍ خوند واخلي د خونړۍ او تباهکارو انقلابونو په ځای د ترقۍ انقلابونو له مزایاو برخوردار.
مننه منصور صاحب. سعیدی صاحب لن کرتو ډیر وخت نه لرو. منصور صاحب په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې نړیوال فشارونه باید د افغانستان د خلکو د هغو ګټو سره اړخ ولګوي کنه فشارونه به نتیجې دي. خو کراشو دا اوس نن چې موږ تاسو خبرې کوو هم دا اوس د ولس هغې غوښتنه ته چې باید طالبان غاړه یې کوي نه دی چې نن ټول پونتونه په سړو سیمو کې پرانستل شول خو نجونو ته اجازه ورنکړل شو. آیا دا د افغانستان د ولس غوښتنه نه ده؟
مطمئنم د افغانستان د ولس غوښتنه ده. طالبانو ته پیغام لرم چې د مذاکرې باب خلاصول ملت ته مراجعه کول په خپل اعتقادات باندې به باره کېدل نه دي اما د خپل اعتقادات او نسخو مسؤلیت اخیستل دي. طالبان تمام اتحادي طالبان د توپک په زور عمل کوي. طالبان د ملت او د اسلام ارادې ته توجه نه کوي او د هغه په نتیجه کې ځان خو به تباه کړي چې د دې اختیار دی ملت به تباه کړي او د تراژیدي به د سیمې د مشکلات سبب هم شي. متاسفانه.
ډیر مننه کور ودان د سیاسي او مذهبي چارو کارپوه صلاح الدین سعیدی او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس یا بنسټګر صدیق منصور چې په دې 15 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. بحث مو نن د ټولګډونو حکومت پر موضوع څرخېده. هغه چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس نړیوال پرې ډېر ټینګار کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن پرون یکشنبه په کابل کې یو ځل بیا پر همدې موضوع ټینګار وکړ. د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي او د هدف ته د رسېدو لپاره د په وینا د افغانانو په منځ کې معنا لرونکي خبرې پیل کړي. زنوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم او لخپل تخنیکی همکار